360 میں پاکستان طوفانی بارشوں کی زد میں، موسموں میں غیر متوقع شدت کی وجہ کیا ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ دبئی سمیت خلیجی ملکوں میں طوفانی بارشوں کی وجہ بننے والا موسمیاتی نظام پاکستان کے مختلف علاقوں میں کئی روز سے بارشوں کا سبب بنا ہوا ہے۔ صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا ان بارشوں سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جس سے ملک بھر میں مختلف حادثات و واقعات میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکومت نے مختلف اضلاع میں ہنگامی حالات نافذ کر رکھے ہیں اور محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ میں بھی بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ پاکستان میں 2022 کے سیلاب کے تباہ کن اثرات ابھی زائل نہیں ہوئے تھے کہ اس سال کی یہ بے موسمی بارشیں ایک بار پھر عام لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہی ہیں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں قدرتی آفات جیسے طوفانی بارشوں، سیلابوں اور جنگلات کی آگ کے واقعات کا باعث ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں یہ آفات زیادہ تواتر کے ساتھ رونما ہونے لگی ہیں۔ شہری ان تبدیلیوں سے کیسے متاثر ہیں؟ کیا ملک کے عام لوگ ان تبدیلیوں کے لیے تیار ہیں جو معمول بنتی جا رہی ہیں؟ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم پشاور چلیں گے جہاں پر حمید اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہمیں سچویشن سے آگاہ کریں گے۔ وی او اے ڈیوا سے ان کا تعلق ہے۔ حمید، یہ بتائیے کہ کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں اور کتنے افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں؟
تھینک یو فائزہ، یہ جو بارش ہے 11 اپریل سے شروع ہوئی تھی، عید کے فوراً بعد 15 تاریخ تک ان کا تسلسل رہا، پھر 2-3 دن خشک رہے اور آج سے دوبارہ میں ابھی کاسندہ میں کھڑا ہوں اور پشتنخوا کے مختلف علاقوں میں آج سے جو بارش کی پیشنگوئی کی گئی تھی وہ 2 دن تک جاری رہے گی۔ ابھی تک جو یہاں کے سرکاری محکمے ہیں، پی ڈی ایم اے، پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے صبح بھر میں تقریباً 33 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس میں 17 بچے تھے، 8 عورتیں تھیں اور 8 مرد تھے۔ اور یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں بارش سے جڑے واقعات میں، تو یہ 12 اضلاع میں ہوئی ہیں۔ ویسے تو خیبر پختونخوا کے کافی سارے ضلع جو ہیں وہ صدرن بیلٹ میں ہیں، شمالی علاقہ جات میں ہیں، اور جو صوبے کا نادرن پارٹ ہے جو پہاڑی علاقے ہیں، ان سب اضلاع میں بارش سے جڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں لوگ مارے گئے ہیں۔ لیکن 12 ضلع ایسے ہیں، اس میں جنوبی اضلاع بھی شامل ہے اور شمالی اضلاع بھی شامل ہے، جس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ باقی جو نقصانات ہوئے ہیں اس میں تقریباً 1932 کے قریب جو پی ڈی میں کے رجسٹریٹ ہیں کہ گھر تباہ ہوئے ہیں پورے صوبے میں، اور یہ بھی تقریباً جو یہ واقعات ہوئے ہیں اس صوبے کے تمام اضلاع میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور جو صوبے کے شمالی ضلع ہیں ان میں اکثر روڈیں جو ہیں ویلیز کے درمیان جو رابطہ سڑکیں ہیں ان میں پہاڑی تودے گرنے سے کافی سڑکیں خراب ہوئے ہیں اور کافی سارے ایسے علاقے ہیں جو ابھی منقطع ہیں۔
اچھا، تو کیا کسی جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کے انخلاء کی ہدایات وغیرہ جاری کی گئی ہیں؟
ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ لوگ کہیں انخلاء ہوا ہوا ہے، لیکن دو قسم کے وارننگ جاری کیے تھے یہاں پی ڈی میں نے۔ ایک گلیشیئر کے پتنے کے واقعات کا انہوں نے حدثہ ظاہر کیا تھا، اور یہ وارننگ جو ہے وہ 9 اضلاع میں جو دی گئے ہیں، وہ اپر کوہستان، لوور کوہستان، اپر چترال، لوور چترال، اس طرح اپر دیر، لوور دیر، کرم اور ماسیرا، ایسے اضلاع ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ دنوں میں یہاں پہ گلیشیئر کے پھٹنے کے واقعات ہو سکتے ہیں، اس سیلاب کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور وہاں جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں ان کو چوکس لینے کا بتایا گیا تھا۔ لیکن یہاں نوشہرہ میں جو ابھی بارش کے لیے ہیں، ان یہاں بھی علاقے میں جو دریا ہیں مختلف یہاں پہ بہتے ہیں، اور یہ نوشہرہ ایک ہسٹاریکلی سیلاب سے متاثرہ رہا ہے، یہاں پہ بھی انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ جو لوگ دریا کے کنارے ہیں ان کا خاص خیال رکھے، ان کے لیے فیس بھی وارننگ کا جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور ہم نے کل یہی بھی سنا کہ کچھ لوگ اپنے مال مویشی جو دریا کے کنارے رہتے ہیں وہ موٹر وے کے قریب حکومت موٹر وے رس میں گزرتی ہے اور ان دریاؤں کے بیچ میں سے گزرتی ہے, تو وہ ان کے کنارے آ گئے تھے, لیکن ایسا کوئی ابھی تک نہیں ہے کہ دریائی علاقوں سے جو لوگ دریا کے کنارے رہتے ہیں ان کو مکمل طور پر آبادیوں کو ہلاکا کہا گیا ہے.
اچھا, تو حکومت کی طرف سے جو متاثرہ علاقے ہیں اس میں کوئی ہنگامی امداد کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں کیا؟
فائزہ, جس طرح کے واقعات ہوتے رہے 11 اپریل کے بعد, جو بارشیں ہوتی رہی, روڈ جو ہے وہ متاثر ہوتے رہے, تو ریہیبلیٹیشن کا کام تو روڈوں پہ بھی جاری تھا, کیونکہ سوات میں, شانگلہ میں, کوہستان میں, دیر میں, وہاں پہ کافی سارے لینڈ سلائڈنگ ہوئے تھے, روڈ منقطع ہو گئے تھے, اور وہاں پہ کچھ ایسے روڈ بھی ہیں جو کچھ صوبائی دائرہ اختیار میں آتے ہیں, پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ذمے میں آتے ہیں, اور کچھ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ساتھ بھی ہیں, تو وہاں پہ تو ریہیبلیٹیشن کا کام آج تک جاری ہے, اور کچھ روڈ ایسے بھی تھے کہ ابھی تک ان کو بحال نہیں کیا جا سکا, ابھی تک جو ہے وہ ابھی تک رابطے میں نہیں ہے, مطلب روڈ ابھی تک خراب ہے. باقی پی ڈی میں کے جو آبادکاری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, متاثرہ علاقوں میں جو لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کو ابھی تک مالی امداد کا بھی بتایا گیا ہے, جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو جو گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو شیلٹر کا انتظام کر دیا گیا ہے, اور پولیس ریلیز روز کے روز جاری کر دیں کہ ان کا امدادی کام جو ہے اسی طرح جاری ہے.
تو یہ بارشوں کی پیش گوئی کے حوالے سے بتائیے کہ محکمہ موسمیات نے کیا کہا, بتایا کہ کتنے دنوں تک یہ سپیل جاری رہے گا؟
یہ جو آج کی جو بارش ہے, یہ جو سپیل دوسرا سپیل اپریل کا, یہ دوسرا سپیل ہے بارشوں کا, تو یہ ان کا بتایا گیا ہے کہ پشاور میں, خیبر پختونخوا میں, جو بلوچستان میں کل داخل ہو گیا تھا, وہ بلوچستان میں, سندھ میں یہ بارشیں تو پرسوں سے شروع ہو گئی تھی, لیکن 19, 20 اور 21 کا پختونخوا کا بتایا گیا ہے کہ یہ 21 تاریخ تک پختونخوا میں جاری رہیں گی, 2 دن کا وقت پائے گا, 22 اور 23 کا, اور 23 کے جو NDMA ہے انہوں نے ایک اور پیشن گوئی کی ہے, فورکاسٹ کیا ہے کہ 23 سے 28 تک بارشوں کا ایک اور شدید سلسلہ پورے خیبر پختونخوا میں چلے گا. اور پختونخوا جو ابھی یہ اپریل کی بارشیں ہوئی ہیں جس کو ویٹ اپریل بھی کہا جا رہا ہے, کہ پختونخوا میں 90 فیصد زیادہ کیونکہ بارش ہوئی ہے, جو موسم بہار کی معمول کی بارشیں ہوتی ہیں, اپریل کی معمول کی بارشیں ہوتی ہیں, ان سے 90% زیادہ بارش ہوئی ہے اس اپریل میں, اور یہ جو تیسرا سلسلہ ہے 23 سے 28 تک, اور یہ وہ موسم ہے کہ سارے صوبے میں جو گندم کی کٹائی ہے اس کا وقت قریب آ رہا ہے, ہارویسٹ قریب آ رہا ہے, تو لوگوں میں کافی سارا ایک تشویش بھی ہے کیونکہ گندم ابھی اس کا کٹائی کا کام ابھی شروع ہونے والا ہے, تو یہ 28 تک کی بارش کا سلسلہ ہے وہ جو چلے گا, اور یہ جو بارشیں ہوئی ہیں جو معمول سے زیادہ, وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے.
بہت شکریہ, ہمیں ڈیوا سروس سے حمید اللہ پشاور کی سچویشن کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے, آپ کا بہت شکریہ. پاکستان کے وفاق اور صوبائی حکام کی اطلاع کے مطابق ملک میں شدید بارشوں, سیلاب, آسمانی بجلی گرنے, طوفان اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اب تک 60 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. زیادہ تر ہلاکتیں شمال مغربی صوبائی خیبر پختونخوا میں ہوئیں جس کی سرحد افغانستان سے ملتی ہے. بلوچستان سمیت پاکستان کے دیگر علاقوں میں زرعی اراضی کا بھی بڑا رقبہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ہنگامی امداد پہنچا آنے والے اداروں کو ہائی الرٹ پر رہنے کا مشورہ دیا ہے, کیونکہ اس ہفتے کے آخر میں شدید بارشوں کا ایک اور سلسلہ متوقع ہے جس سے صوبائی سندھ کے بہت سے علاقوں میں بارش اور طغیانی کا خدشہ ہے. سن 2022 میں پاکستان میں شدید سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 1700 افراد ہلاک ہو گئے تھے, 3 کروڑ سے زیادہ متاثر ہوئے, اور ملک کا تقریباً 1/3 حصہ زیر آب آ گیا تھا. تقریباً 1 کروڑ ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہوئی اور معاشی نقصانات کا تخمینہ $3 کروڑ سے زیادہ کا تھا. پاکستان کو غیر معمولی بارشوں کا سامنا ہے اور پیش گوئی ہے کہ آئندہ چند روز میں ملک کے کئی حصوں میں مزید بارش کا امکان ہے. ہماری ساتھی سدرہ ڈار نے کراچی میں محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر سردار سرفراز سے جاننے کی کوشش کی کہ اپریل میں اتنی زیادہ بارش کس قدر حیران کن بات ہے.
देखिए अप्रैल जो है ना ये वन ऑफ द ड्राइस्ट मंथ होता है पाकिस्तान में, जैसे अक्टूबर नवंबर हो गया और इस तरह से अप्रैल में भी कम से कम बारिश हुआ करती है, और खासकर साउथ पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर होती थी, पूरे सिंध में भी और इस तरफ साउथ बलोचिस्तान में भी, नॉर्थ बलोचिस्तान से यानी क्वेटा और मलिका जो इलाके हैं वहाँ से यूजली वेस्टर्ली वेव का गुजर ही वहाँ से होता था, एक तरह से ट्रैक उनका वो रहता था, और अपर हाफ ऑफ द कंट्री में तो होती थी बारिश लेकिन इतनी नहीं होती थी अभी, यानी अगर इस वक्त तक देखा जाए तो ये जो 17-18 दिन गुजरे हैं अप्रैल के इसमें ऑलमोस्ट 100% ज़्यादा हो गई है पूरे पाकिस्तान की एवरेज बारिश जो अप्रैल की होती थी उससे, तकरीबन कल मैं देख रहा था तो 99% ज़्यादा थी, तो उस लिहाज से गैर मामूली बारिशें हैं अप्रैल में, इतनी अमूमन नहीं होती थी।
पाकिस्तान में औसत से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज का असर मौसम के पैटर्न पर भी है, किन तब्दीलियों की तवक्कात रखनी चाहिए?
हाँ देखिए इसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से ना आपको पता है कि फॉर ईच 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जो ग्लोबली टेम्परेचर राइज हो रहा है, अभी हमारे सामने आया डाटा कि 2023 जो ना गर्म तरीन साल था इंसानी तारीख का पूरी, और जब आप इसको जब से डेटा मेंटेनिंग या कीपिंग शुरू हुई है 1850 से 1900 तक लेकर उस ज़माने से कंपेयर जब करते हैं, और ये खासे बड़े मार्जिन से वार्मर था देन दैट पीरियड, यानी 1.1 या 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड है ओवरऑल जो अब तक टेम्परेचर राइज हुआ है, लेकिन पिछला साल जो था वो 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ डेटा सेंटर्स के मुताबिक, 6 बड़े डेटा सेंटर्स हैं वर्ल्ड में जो इसकी वो करते हैं एक तरह से रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, और कुछ के मुताबिक 1.48 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल ईरा। तो जाहिर है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्लाइमेट इतनी चेंज हो गई है कि इवननेस हो गई है उसमें ना वेदर पैटर्न्स में, कि कभी आपको बहुत ज़्यादा बारिशें कुछ इलाकों में मिलती हैं कुछ इलाकों में बेशक वक्त, ये पाकिस्तान में भी हो चुका है कि 2022 में बहुत फ्लडेड ईयर था लेकिन कुछ चंद एक पॉकेट्स ऐसे थे कि जहाँ पर ड्राउट की कैफियत थी। तो क्लाइमेट चेंज का इस तरह से ना पैराडॉक्सिकल एक तरह से उसका बिहेवियर है, तो जाहिर है इतनी मुसलसल गर्मी बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैसेस की डिपोजिशन की वजह से, और जब तक आप इन चीज़ों को एक तरह से कर्टेल नहीं करेंगे तो तब तक खुदा न खास्ता मजीद अमना अब तरीके का शिकार होते जाएंगे।
पिछले बरसों में आने वाले तबकुन सैलाब के असरात अब भी बाकी हैं, क्या इन बारिशों से मजीद नुकसान जन्म ले सकते हैं?
देखिए इसमें ऑलरेडी हमने देखा कि केपी में अच्छी खासी नुकसान हुए इस उस जब भी पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बारिश होती है ना तो आपको पता है कि नदी नालों में एकदम फ्लैश फ्लडिंग किसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है नहीं कि उसको बड़ी बारिश को ना थोड़े वक्त में ज्यादा बारिश पड़ जाने को एक तरह से संभाल सके सहार सके। तो ऑलरेडी केपी में और बलोचिस्तान में तो इससे मुतासर हो चुके हैं, यानी गवादर कप में पिछला साल हमने देखा था दो या तीन दिन मुसलसल बारिश रही थी तो बिल्कुल फ्लडेड हो गया था सारा सिटी, और अभी ये जो स्पेल गुजरा है तो ज़ाहिर है ऑलरेडी उससे नहीं संभल पाया होगा वो शहर, तो मज़ीद उसमें अब तरीके शिकार हो गया। तो मतलब जो ये दोनों सूबे हैं केपी और बलोचिस्तान ये तो ऑलरेडी मुतासर हो चुके हैं मार्च और अप्रैल की बारिशों से ही मुतासर हो चुके हैं। अब आने वाला जो जाहिर है आगे जो बड़ी एक तरह से मरहला होगा वो मानसून का होगा, यानी जो वस्त जून से आनवर्ड पहले प्री मानसून बारिशें और फिर मानसून की बारिशें। तो इस दफ़ा भी कंडीशंस यानी एज ऑफ टुडेज कंडीशंस हम कह सकते हैं, यानी अप्रैल की इनिशियल कंडीशंस को बुनियाद बनाते हुए जो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स हैं या फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाला मानसून फिर सरप्लस मानसून होगा पाकिस्तान में, यानी मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। 2022 की मिसाल अगेन हम ले सकते हैं कि आपकी यानी इतना पानी भर गया था इतनी बारिश हुई थी कि खड़ी फसलें भी वो हो गई थी उसकी तबाह हो गई थी। तो ये नुकसान हो सकते हैं कि अगर थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाए और इनंडेशन हो जाए तो आपकी खड़ी फसलों को भी नुकसान हो जाता है, और अगर वो मैच्योर स्टेज में हो तो फिर तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो जाती है। और हमारी आपने फोरकास्ट अगर उसको देखे ना वर्डिंग तो उसमें भी नहीं है कि आइसोलेटेड प्लेसेस पे, तो उसमें ज़्यादा इम्कान नहीं था सिंध बिल्कुल अभी तक की वही बात है ना कंडीशंस चेंज होने में उतना होता है कि अब देखिए साथ पता बिल्कुल 24 आवर्स में यहाँ भी आपको याद होगा 2020 में 330 मिलीमीटर हो गई थी ना 24 घंटे में फैसल बेस पर। इंडिविजुअली जितने भी मेयर्स लेना वो उतने फ्रूटफुल नहीं साबित हो सकते जब तक कि रीजनली या पूरा ग्लोबली, क्योंकि क्लाइमेट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं है।
अमरीकी खबर रसा इदारे एपी के मुताबिक पाकिस्तान के अलावा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में भी गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बारिशों के बायस होने वाली तबाही की वजह से 70 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बारिशों से खित्ते के कुछ दूसरे ममालिक भी बुरी तरह मुतासिर हैं। یہ دبئی ہے جہاں جدید بلند و بالا عمارتوں کے درمیان سڑکیں اور گلیاں نہروں جیسی لگنے لگی ہیں. گزشتہ چند روز میں ہونے والی بارشوں نے دبئی سمیت پورے متحدہ عرب امارات میں نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. سرکاری خبر رساں ادارے ڈبلیو اے ایم کے مطابق منگل کو ہونے والی بارش موسمیاتی اعتبار سے ایک تاریخی واقعہ ہے جو 1949 کے بعد سے اب تک سب سے غیر معمولی ہے. دنیا کے بہترین شہری انفراسٹرکچر رکھنے والے شہر اور مشرق وسطی کے کاروباری مرکز دبئی کے بازار، شاپنگ مالز اور میٹرو سٹیشنز میں بارش کا پانی داخل ہو گیا. شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی اور اس کے مصروف ترین ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشنز بھی تعطل کا شکار رہے. اس کے علاوہ عمان میں بھی طوفانی بارش کے باعث آنے والے سیلاب میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان میں 2022 کے سیلاب سے ملک کا تقریباً ایک تہائی حصہ زیر آب آ گیا تھا. 3,30,00,000 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے جن میں سے نصف بچے تھے. ایک طویل عرصے تک متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی معمول کی زندگیاں بری طرح متاثر رہیں. بڑے پیمانے پر ملکی اور غیر ملکی امدادی ادارے متاثرین کو امداد فراہم کرتے رہے. ملک کے کئی علاقوں میں اس سیلاب کی تباہ کاریوں کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے کہ اس سال اچانک بے موسمی بارشوں نے بہت سے علاقوں کو پھر سے غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے. مانسون کے سیلابی موسم سے پہلے ہونے والی ان بارشوں سے متاثرہ افراد کو ہنگامی طور پر امداد فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا امدادی تنظیمیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں شبنم بلوچ سے جو پاکستان میں عالمی امدادی تنظیم انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کی کنٹری ڈائریکٹر ہیں اور 2022 کے سیلاب کے دوران ہنگامی امدادی کاروائیوں میں شامل رہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ہمارے لیے وقت نکالا. شبنم, یہ بتائیے کہ اس سال مانسون سے پہلے ہی یہ طوفانی بارشیں شروع ہو گئیں, مانسون کے بارے میں کیا اندازے لگائے گئے ہیں؟ پاکستان شدید بارشوں اور طوفانوں کا سامنا کرنے کے لیے کس حد تک تیار ہے؟
تھینک یو سو مچ فائزہ کہ آپ نے بڑا ٹائملی یہ ڈسکشن انیشیٹ کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مانسون اور پری مانسون کا جو سلسلہ ہے یہ ہر سال ہم جیسے اداروں کو, جو لوگ اس سے سفر کرتے ہیں اور باقی جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سب کو ایک نیا سرپرائز دیتا ہے. اف یو ریمبر ابھی مارچ میں, ارلی مارچ میں ایک سرپرائزنگ سنو فال تھا جس میں 35 لوگوں کی اموات ہوئی تھی, تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہسٹری میں. دو سال پہلے اپریل اور مارچ میں ہیٹ ویو چل رہی تھی پاکستان میں اور ہم ہیٹ ویو کو رسپونڈ کرنے کی بات کر رہے تھے. تو یہ جو اتنا انپریڈکٹیبل پیٹرن ہے کلائمیٹ چینج کا, جس کی وجہ سے ایکسٹریم ویدر ایونٹس کبھی ہیٹ ویوز کی شکل میں, کبھی سنو فال کی شکل میں, اور کبھی اس طرح کے رینز کی شکل میں یہ آ رہے ہیں, میرا خیال ہے جس پیس پہ یا جس رفتار سے یہ آ رہے ہیں ہمیں بھی اپنی تیاری کی اور اپنی کیپیسٹی کی جو رفتار ہے اس کو اس کے ساتھ میچ کرنا ہوگا. اپریل میں جس طرح کی یہ بارشیں آ رہے ہیں, آپ یقین کریں بہت سارے ایریاز میں تو ابھی تک 2022 کا جو فلڈ ہے اس کے ریسپانس میں ہماری جو ٹیمز ہیں وہ گراؤنڈ پہ مصروف ہیں, چاہے وہ کے پی کے ایریاز ہوں, چاہے وہ بلوچستان کے ایریاز ہوں. ابھی وہ لوگ سنبھلے ہی نہیں تھے, ابھی ان کے انفراسٹرکچر, ان کے گھر, ان کے لائف لیہڈ, وہاں پہ اسکولس, وہاں پہ جو ہیلتھ یونٹس ہیں وہ ابھی تک فلی ریکوری نہیں ہوئے تھے, اور ابھی پھر یہ برساتیں آ گئی ہیں. تو آئی تھنک اٹ از ٹو مچ فار دی آرگنائزیشنز ٹو ہینڈل سچ ڈیزاسٹرز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی تیاری پوری رکھتے ہیں اس طرح کی صورتحال کو نمٹنے کے لیے, جس میں ہمارے ویئر ہاؤسز میں ہمارے ہنگامی امداد کے سامان موجود ہوتے ہیں, ہماری ایمرجنسی ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ آن گراؤنڈ ہوتی ہیں, وہ ریڈی ہوتی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ صورتحال قابو سے نکلتی ہے اور ہمیں کوئی بھی ریکویسٹ آتی ہے فرام دا گورنمنٹ, فرام دا لوکل گورنمنٹ, فرام دا پی ڈی ایم ایز, این ڈی ایم ایز, تو وی آر فلی ریڈی ٹو پرووائڈ دا ٹیکنیکل سپورٹ اینڈ ریلیف سروسز آن گراؤنڈ.
تو پریڈکشنز آپ کی کیا ہیں اس مرتبہ کے مانسون کے لیے, کہ کیا جس طرح 2022 میں بہت بڑے پیمانے پر سیلاب آیا تھا, کیا اس طرح کے سیلاب کا خدشہ ہے اس سال بھی؟
ہماری جو انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں یا جو ہم سچویشن کو آبزرو کر رہے ہیں, ہمیں اس دفعہ بھی صورتحال کوئی بہت اچھی نظر نہیں آ رہی, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فلی طور پہ تیار ہونا چاہیے. آج صبح ہی میں گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن دیکھ رہی تھی جس میں وہ بات کر رہے تھے کہ 9 اضلاع میں گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو امیجن کریں اگر گلیشیئرس پھٹ جاتے ہیں ایکسیسو پانی اور برساتوں کی وجہ سے, تو وہ کتنی بڑی تباہی پھیلا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے وہ ایریاز جہاں پہ جو ٹپیکلی مانسون ایریاز نہیں تھے, تو وہاں کے لوگ کیونکہ عادی نہیں ہے تو وہ ریڈی نہیں نہیں ہوتے, تو ان کے لیے تو پورا ایکو سسٹم کا چینج بہت بڑی بات ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا. تو ہمیں جو سچویشن ہے مجھے لگتا ہے کہ فلی تیار رہنا چاہیے, اور یہ جو پری مونسون کی سچویشن ہے ابھی آگے چل کے اپریل کے اینڈ تک یہ برساتیں چلیں گی, پھر جون جولائی اگست تک مسلسل برساتیں ہوں گی, تو ہمیں اس بات پہ رہنا چاہیے کہ وی مائٹ بی فیسنگ اندر بگر فلڈس اینڈ وی شوڈ آل بی ریڈی فار دیٹ.
اچھا شبنم, دو سال پہلے 2022 کا جو سیلاب تھا اس میں جو امدادی کارروائیاں کی گئی, کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟
دیکھیں وہ اتنی بڑے پیمانے کی تباہی تھی اور اتنے بڑے پیمانے پہ کام کرنے کی ضرورت تھی کہ میں نہیں سمجھتی کہ ہم سب انکلوڈنگ آل آرگنائزیشن ہم سب اس کو مکمل طور پہ رسپونڈ کر پائے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال ہے کہ جو ریسکیو کی کاروائیاں ہوئی تھیں اور جو فلڈ کے دوران جو کوارڈینیشن میکینزم تھا اور جس طرح کی امدادی کاروائیاں کی تھیں اس میں بہت ساری جانیں بچانے میں بہت سارے ادارے کامیاب ہو گئے تھے ڈیورنگ دا فلڈ ٹائم. لیکن جو اصل چیلنج آیا وہ فلڈ کے بعد آیا, کہ فلڈ کے بعد والا جو ریکوری والا جو فیز تھا جہاں پہ لوگوں کو واپس ایک نارمل لائف پہ آنا تھا اور ریکوری کی طرف جانا تھا, وہاں پہ ابھی تک ہم چیلنجز فیس کر رہے ہیں اور وہ علاقے جو ہیں وہ ابھی تک فلڈ کے جو اثرات ہیں اسے باہر نہیں آئی وہاں کے لوگوں کی زندگیاں, کہ دوبارہ پہ 2023 میں بھی لاسٹ ایئر بھی انہی ایریاز میں فلڈنگ کے آئسولیٹڈ واقعات ہوئے تھے اور پھر یہ 2024 میں بھی. تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم مکمل طور پہ اس سچویشن کو رسپونڈ کر پائے تھے, اینڈ اسٹل آفٹر 2 years وی آر اسٹل ان دا پیریڈ آف جو ریکوری والا اور ریہیبلیٹیشن والا ہوتا ہے, اینڈ دین وی آر فیسنگ دا سیم سچویشن اگین.
میرا اگلا کوسچن یہ ریبلڈنگ ریہیبلیٹیشن ہی کے حوالے سے تھا, کس حد تک جو ہے یہ کام مکمل ہو چکا ہے؟
دیکھیں اس کو اس طریقے سے تو نہیں بتا سکتے کہ کس حد تک مکمل ہو چکا ہے, لیکن گورنمنٹ کی ظاہر پہلی پریارٹی یہ تھی کہ جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے جس میں روڈز ہیں بریجز ہیں اس طرح کی چیزیں ہوں, اور ہمارے جیسے جو ادارے ہیں وہ ہم کمیونٹی لیول کا انفراسٹرکچر جیسے اسکولس ہو گئے, جیسے کمیونٹی لیول کی جو واٹر اینڈ سینیٹیشن اسکیمس ہیں یا جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن میں جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کریں ٹو دا گورنمنٹ. تو دیٹ وی آل ہیو بین ڈوئنگ, لیکن دیٹ از ناٹ انف. ابھی اٹ از یٹ ٹو بی سین کہ وہ جو کنسٹرکشن کا کام ہوا ہے کیا وہ ان برساتوں کو سسٹین کر سکتا ہے, کیونکہ ہم سب بات کر رہے تھے کہ ابھی ہم جو کام کریں گے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہونا چاہیے, کہ اگر اس طرح کے واقعات دوبارہ ہوتے ہیں تو یہ جو اسٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے یہ اس کو سسٹین کر سکے. لیکن ایک بڑی جو ہماری لرننگ ہے وہ ہم ایک تو یہ کہ ہم زیادہ ریئیکٹیو ہوتے ہیں, جب کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم رسپانس کرتے ہیں, ظاہر وہ رسپانس کافی لمبا اور کافی مہنگا ہوتا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ ہم بہت زیادہ انفراسٹرکچر پہ فوکس کرتے ہیں وچ از گڈ, لیکن کمیونٹی کا جو ریڈینیس پارٹ ہے جو اڈپٹیشن پارٹ ہے, کیونکہ دس تھنگ از ناؤ ا نیو نارمل, یہ تو اب ہر سال ہوگی اور شاید بہت شدت سے ہوگی, تو اس کے لیے کمیونٹیز کو ریڈی کرنا جو کہ سالوں سے سو سالوں سے ان علاقوں میں رہ رہے ہیں, انہوں نے کبھی اس طرح کے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب ہوتے نہیں دیکھا, تو ان کے لیے ان کو تیار کرنا, ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنا, میرے خیال ان چیزوں میں بہت زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی یہ صرف اکیلے ہمارا کام نہیں ہے, اس میں بہت سارے اداروں کو ہمارے ساتھ مل کے چلنا ہوگا.
اچھا یہ بتائیے کہ 2022 کے جو سیلاب تھے اس سے کیا کچھ سبق سیکھے گئے کہ اگر آئندہ پاکستان کو اتنے بڑے پیمانے پر سیلاب کا سامنا ہو تو کون کون سی غلطیاں ہیں جو اس دوبارہ جب اگر سیلاب آتا ہے تو وہ دہرائی نہ جائیں؟
دیکھیں سبق تو ہم ہر سیلاب سے سیکھتے ہیں, 2010 کے بھی جو ہم نے سبق سیکھے تھے ہم نے اس کے پہلے اچھی اچھی رپورٹس بھی بنائی تھی لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا, اور 2022 کے سیلاب میں بھی ہم نے وہی غلطیاں دوبارہ دہرائیں. 2010 میں جب ہم نے فلڈ کو رسپانس کیا تھا تو ہمیں لگا تھا کہ اس سے بڑا فلڈ شاید اب کبھی نہیں آئے گا, اور لائک وائز 22 میں بھی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, صرف یہ پریڈکشن کی تھی کہ نارمل سے زیادہ برساتیں ہوں گی اور فلڈ کا خدشہ ہے. لیکن پھر بھی اس کے دوران ہم اسٹیجز میں آگے گئے تھے کیونکہ دیر واز نو کنسولیڈیٹڈ پریڈکشن کہ ایک دن پھر دوسرے دن چیزیں ڈیولپ ہوئیں پھر تیسرے دن ڈیولپ ہوئیں, تو اس میں بھی اگین ایک ہم ریئیکٹیو موڈ پہ تھے, اور ہم نے جو سینیریوز کی پلاننگ کرتے ہیں بیفور اینی فلڈ اور اینی لائکلی ڈیزاسٹر پوٹینشیل ڈیزاسٹر, تو سینیریوز جو ہم نے پلان کیے تھے انکلوڈنگ دا گورنمنٹ ایجنسیز اینڈ ایوری بڈی لائک اس.
بہت شکریہ, بہت شکریہ وقت کی کمی کے باعث ہمیں یہاں پہ بات چیت ختم کرنی پڑے گی. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے اس سے آگاہ کیا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی عام خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduviewer.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی. آج کا شو ختم ہوتا ہے, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی ویب پانا پخپلو موبایلونو کی دا NTH لنک اپ دلاری خلاصولی شئی. دا دی طریقہ و تاسو خیو چی تاسو پا آی فون او پا انڈرویڈ فون باندی سنگ کولی شئی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحق زاید خا دا ڈی ویب پانا و گوری.
دا NTH لنک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا که تاسو سارا آی فون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی او که لتاسو سارا انڈرویڈ فون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانسی. لہٰذا روس کا لٹون کی این ٹی ایچ لنک کو لکھے اودا کا ایپ ڈاؤن لوڈ کرے. دویم پڑاؤ دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لان دے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او دریم پڑاؤ کیا دا اوکے تھنے یا پٹھن کی کھا گئی لیکن ایک دو روس کا خاصو دا بی بی پانا پانسی او دا خپلی پخے پر اونی وہ بورے
او لہٰذا زائے تاسو کولی شی چے دا خپلی پخے ٹول پروگرامونا ریپورٹونا او لکنی ولولی او بورے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خیو چې تاسو په آی فون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آی فون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټ کې ښاګي لکه نکته دو غوستا تاسو د دې وی پانا پانسي او خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ.
تلویزیون د نن مخام د مهمو خبرونو سرټکی د افغانو سوداګرو خزو ستونزې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وای د سوداګرو خزو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خزو لپاره یو کاري فرصت برابر کړای واغوي لډیرو ستونزو سره مخ دي. د وسترو صنعتي ایوادونو په غونډه کې په منځني ختیځ کې خبرې د جیو یا وسترو صنعتي ایوادونو د بهرنوی چارو وزیران په ایتالیا کې راغونډ شوي چې په منځني ختیځ کې په تاوتریخوالو بحث وکړي. دا غوی د اجنډا مهمه خبرې پر ایران د نویو بندیزونو لګول او له اوکراین سره د مرستو زیاتېدل دي. د هند په عمومي ټاکنو کې د نریندرا مودي محبوبیت د هند په ټاکنو کې چې سبا د اپریل په 19مه پیلېږي او شپږ غونۍ به دوام وکړي صدر اعظم مودي په هیواد کې د پرمختګ ادعا کوي او اپوزيشن وایي دیموکراسي د خطر سره مخ ده.
د آشنا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ماښام مو په خیر. نن پنځشنبه د اپریل 13مه ده چې د وری د دیرشمې نیټې سره سمون خوري. خبرونه ته ښه راغلاست، زه برېښنا عمر خیل یم. په دې خبرونه کې پیری ایران د نویو بندیزونو د لګولو په اړه د معلوماتو لپاره ایوب خاورین را سره دی. د ایران او اسرائیل د کړکیج او په اړه د سیمې د هیوادونو اندېښنې د نړیوالو چارو د کارپو نجیب آزاد سره چیرو او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان د ملي بانک د شتمنیو د غصب په اړه تفصیل د خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم. ټولو ته سلامونه او ښه راغلاست. مونږ سره اوسئ، لږ شېبه وروسته تاسو ته درځم. ایران امریکا ته ویلي چې د کړکیج زیاتوالی نه غواړي، خو سپینه مانی وایي د ایران په سپای پاسداران او دغه هیواد د مزایلو په پروګرام باندې بندیزونه لګولې دي. په دې اړه ورستي جزئیات د ایوب خاورین نه اخلم. ایوب جان، ستړی مشه، په خیر راغلی. ورستي معلومات څه دي په دې اړه؟
سلامونه ډیره مننه برېښنا جانی. امدا اوس څو شیبه وړاندې د سپینه مانی اعلامیه خبره کړه او په ایران باندې بندیزونه اعلان وکړ چې په ایران مو بندیزونه ولګول او په ایران باندې د دې بندیزونو تفصیل بیا د امریکا د خزانه وزارت چې هغه د بهرنیو آثارو د کنټرول یو ځانته اداره لري چې د ترګریو ډلو او هغو ډلو چې د امریکا ګټو ته زیان رسوي څاري او بندیزونه ور باندې لګي. په دغه بندیزونو کې د پدیر تفصیل سره هغه د ایرانی وزارتونه او هغه شبکې په نخسوي دي چې په ترهګری او یا په دغه وروستي د ایران په بریدونو کې تورن بلل کیږي، خصوصا د ډرون د پروګرام هغه شرکت چې د ایران کې د ډرونونو جوړی شهید پونم باندې ډرونونه یا بی پیلوټ الوتکه جوړی هغه په نخسوي دي. په څنګه پوری په دې اعلامیه کې راغلي دي چې شپارس ایرانی چارواکي هم چې په دغه پروګرامونو کې لاس لري پاغو باندې زونه لګول سوي دي. په یو خبره بل دلته مهمه ده چې د ایران د حکومت د مزایل او ډرون پروګرامونه د موټر جوړونی شرکت بهمن ګروپ هم په نخ کړی ده، د خوزستان د وسفن شرکت باندې هم باندې زونه لګول دي او دغه وزارت د امریکا چارواکي وایي چې په عین حال کې د برتانیې وزارت هم پا په امدغه ایرانی چارواکو باندې او شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. او په څنګ پوری و ورستې خبره چې د امریکا متحده ایالاتو د دغه واد د نیابتي ډلو لکه حماس، حزب الله، حوثیانو، کتایب حزب الله په شان په څ باندې شپږ سو نورو ډلو او افرادو باندې هم باندې
ډیر مننه خورین صاحب. پس د دې خبر تفصیل به د مل مسره هم وسیړو تاسو نه مننه کور ودان.
مننه.
د جیوو یا او سترو صنعتي ودونو د بهرانيو چارو وزیرانو نن پنځشنبه د ایتالیا په کاپری ټاپو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د بحث مهم موارد د ایران د برید لامل په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی، د اوکراین او روسي جګړه او د غزي وضعیت دی.
د ایتالیا د بهرنی چارو وزیر د جیوه د بهرنی چارو وزیرانو د غونډې د پیل پر مهال پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو او له اوکراین سره د بنسټیزو مرستو غوښتنه وکړه.
لیران پر لاتاکو
موږ ټول د سولې د نوښت ملاتړ یو. په کار د چې موږ په دې هم بحث وکړو چې څنګه پر ایران بندیزونه ولګو، په یو شکل د هغه برید په اړه چې په سلګونه ډرون او میزایل پر اسرائیل برید وکړ.
متحده ایالاتونو، بریتانیا او څو نور اروپایي هیوادونو په اوکراین کې د روسیې له جګړې څخه د ملاتړ او په منځني ختیځ کې د ایران لاسپوڅو ته د ډرون او مزایلو د لیږد له امله د تهران په وړاندې د اوسنیو بندیزونو د پراخېدو غوښتنه وکړه.
موږ د اسرائیلو په وړاندې د ایران د دغه برید غندنه کوو. موږ باید د ایران په وړاندې د بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه وکړو. دا یو روښانه پیغام دی چې غواړو ورسوو.
خو د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پنځشنبه په ورځ وویل چې هیواد متحده ایالاتونو ته ویلي چې پر اسرائیل له بیساري برید وروسته د کړکیچ د زیاتوالي په لټه کې نه دی. د متحده ایالاتونو او اوکراین د بهرنی چارو وزیرانو د جیوه د غونډې پر مهال په لیدنه کې د امریکا د استازي جرګې څخه وغوښتل چې له اوکراین سره نظامي مرستې تصویب کړي.
په اوسنی وخت کې دا ضروری ده چې د اوکراین ټول ملګری او ملاتړي په خاص ډول متحده ایالات خپل هڅې حد اکثر ته ورسوي او هغه څه برابر کړي چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د مؤثر دفاع لپاره د اوکراین په کار دي. دا د تقویتي مرستو تصویب د اضافه بودجه وړاندیز چې ولسمشر د اوکراین لپاره کړي او موږ اوس هیله منو چې د اساسو جرګه پرې پراتونکو څو ورځو کې بحث وکړي.
د جیو له ونې مخکې اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم له غربي هیوادونو وغوښتل چې له اوکراین سره د خپل مرستې زیاتې کړي.
غربي هیوادونه، جاپان، کاناډا، متحده ایالات، اروپای ټولنه باید له اوکراین سره د ډېر مرستې په اړه ژر پریکړه وکړي، ځکه موږ په اوکراین کې د پوتین بریا نشو زغملی. اوکراینیان جګړه کوي خو ډېر وسلو ته اړتیا لري او موږ باید په عاجله توګه مهیا کړو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وویل هغه څه چې په غزه کې پیښیږي باید تمرکز ورڅخه لري نشي، ځکه هلته ناورین روان دی. هغه وویل چې بشری مرستو کې ډیر لږ زیاتوالی راغلی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د اسرائیل صدر اعظم وایي هیواد به د ټولو لورو له وړاندیزونو او سپارښتنو سره سره په خپله پریکړه کوي چې د ایران وروستي پراخ برید ته څه ډول ځواب ووایي. دغه وضعیت د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. د دغو اندېښنو بیلابیل اړخونه او د امریکا لخوا پر ایران د تازه بندیزونو لګول، د نړیوالو اړیکو د کارپو او د پوهنتون استاد نجیب آزاد سره راسپړو چې په سکایپ را سره میلمه دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په ایران د مخه لا ډیر بندیزونه لګې د لیدې دا تازه بندیزونه به د ایران لپاره څه پایلې ولري؟
سلامونه درنښت. ګوري په منځني ختیځ او جنوبی آسیا کې تر ټولو ډیر هغه جګړه چې یو بیلانس حاصل شوی دا غدا د ایران او د اسرائیلو اړیکې دي چې د خورا لوړو ژورو څخه ډکې دي. یعنی ایران په ټول کې هم وایو دویم اسلامي هیواد دی ترکیه نه وسته چې اسرائیلی پر رسمیت وپیژندل او یو لامل دغه بندیزونه چې پر دې باندې وخت نا وخت لګیدلی تر ټولو لوی لامل اسرائیل و چې وخت نا وخت د پر ایران باندې د بندیزونو وړاندیز کړی دی. لابی کړی دا او ایران له ستونزو سره مخ شوی دی. د 1992 او 1994 چې په ارجنټاین کې په اسرائیلانو باندې یا اسرائیلي سفارت باندې بریدونه وسول، هغه نیابتي بریدونه یا ترهګریز بریدونه شریانیانو وکړل. دغه نه وروسته دا اړیکه همدغه سي یو ډول د نیابتي ډلو ترمنځ د جګړه کې ساتل شوی دی. هغه د جند الله او د ایران د خلکو د جهادیانو ملاتړ اسرائیل دخوا کړه، حوثیانو او همدارنګه حزب الله او نورو ډلو وی د بندیز دغه بندیزونه چې لګول شي تر ټولو لوی لامل اسرائیل ډیره هڅه وکړه تر اوسه هم په دې هڅه لګیا دي چې د متحده ایالاتونو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو د ځواب ورکړي د ایران ټولو ته. لکه د بایدن اداره اجازه راکړي، د بایدن اداره اوس چې انتخاباتو ته روان هم دي، تر دې وړاندې هم د اسرائیلو په ملاتړ تورن و چې په غزه کې کابو څلور دېرش زره بېګنا خلک وژل شوي دي، نو سخت انتقاد پکې دی. د بایدن اداره نه غواړي چې په دې جګړه کې ښکېل شي او اسرائیل ته د انتخاباتو پر مهال د امریکایي انتخاباتو پر مهال دا اجازه ورکړي چې برید وکړي. نو بندیزونه ولګوله تر څو اسرائیل ته امکانات ورکړل شي او ایران له ستونزو سره مخ شي. ښکاره خبره ده چې دا بندیزونه به ایران له څو ډوله ستونزو سره مخ کړي چې پخوا هم مخ وو، تر ټولو ډېر به د اقتصادي ستونزو سره مخ شي، د نړیوال مارکیټ سره به د ستونزو سره مخ شي، چې دا به په ټوله کې ایران خورا ډېر په اقتصادي لحاظ او سیاسي لحاظ وځپي.
بله، ایران ته د اسرائیلو نه د څه ډول ځوابي برید تمه کېدای شي؟
په ټوله کې خو یو ډول بیلانس ساتلې جګړه ده، یا دغه نیابتي ټکو پوښ چې د ترمنس د دونوی را پدې خو روان و. اسرائیل په منځني ختیځ کې د یو تر ټولو زبرځواکي نظامی قوت ادعا لري او نه غواړي چې دلته د دې پر قوت باندې داغ ولګيږي. د دې هڅه کوي چې د بایدن ادارې سره خبرې کړي دي، برتانیا د ادارې سره په دې اخلا باندې نتنیاهو خبرې کړي دي چې دوی به ایرانی پوځي هډې په نښه کوي، او دغه ویره غرب هم لري. غرب دا ویره لري که چیرې دا کار کوي او ایران بیرته ځواب ورکوي، نو کو غواړي که ونه غواړي متحده ایالاتونه په دې جګړه کې ښکېلېږي. نو وړاندوینه داسې کېدلی شي چې د متحده ایالاتونو او همدارنګه د اروپایي د دولتونو دریس ته او د دې ویناو او د ځینې څېړونکو خبرو ته په کتو دا وړاندوینه کېدلی شي چې اسرائیل به د ایران پر پوځي اډو باندې یا حداقل نظامی ادرسو باندې ورته هوایی بریدونه وکړي.
یو ورسته پښتنه آزاد صاحب، د ایران او اسرائیل کړکیچ کې د روسي او چین رول څنګه ارزوي؟ ځکه چې ایران د روسي او د اوکراین په جګړه کې ډرونونه ورکړي دي روسي ته.
ګوره، چین که څه هم د غرب سره متحده ایالاتونو سره خپل سیاسي او اقتصادي سیالۍ لري، لکن تر اوسه نه ده لیدل سوی چې په منځني ختیځ او جنوبي اسیا او همدارنګه منځني اسیا په سترو کړکیچونو کې، که هغه د افغانستان او که د منځني ختیځ جنجال نو دي او که د یوکراین د روسیې دي، پرته له اعلامیو چین څه خاصه ونډه نه ده لرلې. او دا ویره هم نشته چې چین دې په دې جګړه کې یو خاص طرف په عملي ډول ونیسي. البته روسیا بیا په سیریا کې همدارنګه د ایران په ملاتړ باندې ریالته دخیل و، او د یوکراین او د روسیې په مسایلو کې هم ایران داسې ادعاوي کیږي چې ایران حتی ځینې نیابتي ډلې روسیې ته ولېږلي چې پر یوکراین وړاندې وجنګېږي. خو روسیا په خپله په داسې یو اوږدمهاله جنجال کې اوس ښکېله ده چې کابو دوه کاله ووتله چې په یوکراین کې پښه نښتې ده، هغه هم په ډېره ښکاره ونه توانېږي چې په دې جګړه کې مرسته وکړي. او ایران به ونه غواړي چې هغه دې که چیرې اسرائیل عکس العمل ښیي، ایران دې بیا بېرته ځوابي عکس العمل. یو دا ایران د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو هم داسې ښکاري. لهذا که چیرې ایران اسرائیل برید کوي، زه فکر نه کوم چې ایران د بیا وغواړي چې دا جګړه دې اوږده شي، بیرته به څه نا څه هغه نیابتي جګړې لور ته ولاړ شي. د حوثیانو، حزب الله، همدارنګه جند الله، همدارنګه د سعودي عربستان په مشرتوب باندې هغه کوم اتحادي پوځ چې د حوثیانو په وړاندې جوړ شوی دی په یمن کې، دا مسایل به بیرته کش واخلي. اما د مستقیمې جګړې څخه به ایران هم بیرته ډډه وکړي، او روسیه هم په هغه وضعیت کې نه ده چې هغه د ایران ملاتړ وکړي او یو سترې جګړې ته د لار خلاصه کړي چې ډېری سیمه ییز او نړیوال قدرتونه به په هغه کې بیا ښکېل شي. فکر نه کوم چې روسیه او چین دې داسې څه وکړي.
د نړیوالو اړیکو کارپوه او د پوهنتون استاد نجیب آزاد، ستاسو د ارزونې نه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
ژوند ژوند.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
افغانستان او سیمه ته ورګرځو. د طالبانو د بهرانیو چارو وزارت د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان بانک ملي شتمنیو د افغانستان د بانک ملي شتمنیو د غصب خبر ورکړی او ویلي چې په دې اړه یې پرون له پاکستانی چارواکو سره هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم چې په خبرونه کې را سره دی. خدای نور صاحب، دا شتمنۍ د چا لخوا اولې غصب شوې؟ آیا دا پیښه د افغان کډوالو سره څه تړاو لري او کنه؟
ډیره مننه برېښنا جانې. د کراچی کې د طالبانو حکومت چې دا وخت هغه کونسل جنرال دی مولوی عبدالجبار له هغه سره مې شبه مخکې خبرې وشوې. هغه وایي چې دغه ودانۍ له تیرو څو کلونو راهیسې هلته ځایي خلکو او د پټکی او ځایي پښتنو په قبضه کړی ده. دا دوی ودانۍ دي، یو په جمشید روډ باندې او بل بیا په نمایش چورنګ سیمه کې چې یو یې هم 1400 غزه ودانۍ ده، بل بیا شاوخوا 1200 غزه ودانۍ ده. وایي په همدې باندې د پټکی او ځایي پښتنو قبضه کړی ده چې دوی یو لري دغه قبضه د خلاصولو لپاره د اپریل په 1 نیټه باندې د کونسلګری د ځای چارواکو کوم لاټړ باندې حالته د خلک وروستي و چې واکه د سیمه د دوی په خبره د افغانستان ملي بانک شتمنۍ ده چې وای له هغه سفیرو څخه اخلاص کړی. خو وای کله چې دوی بیرته کونسلګری ته راغله نو هغه بیا وسلوال ځینې نامعلومه وسلوال ورسره ولدي کسانو سره او بیرته په دغه ځای سیمه باندې په دواړو ودانیو باندې بیرته قبضه کړی ده. مولوی عبدالجبار راتول چې دوی ته د پاکستانی چارواکو له لوري نه دوی سره هیڅ تعاون نکېږي. حال دا چې د داګله هم وکړوي چې کده سي ودانی د نورو هیوادونو وای په پاکستان کې د امریکا، بریتانیا یا نورو هیوادونو وی وای د پاکستان حکومت د پاکستان پولیس هغه ورته ګوري، د هغه ساتنه ورته کوي. خو د پټکیو د افغانستان دغه ملي شتمنۍ چې د ځایي پښتنو لخوا غصب شوی ده، دوی بیا بیا ځایي چارواکو ته ځایي پولیسو ته ویلي دي او وړ مبرز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له استاد سره هم په همدې حق له خبرې کړې دي، ملاقات کړې دي. وایي تر اوسه پورې تر نن ورځې پورې هیڅ پرمختګ په دې کې نه دی شوی. دلته باید ووایم چې په کراچی ښار کې یو بل ودانۍ هم شته چې د افغانستان سفارت اخوانی ودانی وچکله په کراچی د پاکستان پلازمینه کراچی و. نو هغه وخت په لی مارکیټ سیمه کې د پاکستان د افغانستان سفارت و او هغه ودانی هم د مولوی عبدالجبار په خبره چې هغه هم ځایي خلکو قبضه کړی ده. وای هغه هم تر اوسه پورې دوی ته نه وسپارل شوی. بلدغه چې دغه درې ودانی دي چې درې واړه د افغانستان دي، خو وای ځایي خلکو په قبضه کړی ده او ځایي چارواکي یا پاکستانی چارواکي ورسره هیڅ سمکاري نه.
خدای نور ناصر،
یو خبر تاسو وکړه او بخښه برښنا
نه،
یو خبر تاسو وکړه چې دغه د کډوالو سره کوم تړاو لري؟ نه، دغه د افغان کډوالو سره یا د هغوی د ایستلو سره، د هغوی د خبر سره هیڅ تړاو نه لري.
خدای نور ناصر صاحب، تاسو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه. کور ودان خوشاله اوسئ. د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یا یو ان ډی پی وایي سره لدی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې یو شمیر خزو لپاره کاری زمينه برابره شوې ده، خو هغه له سختو ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو وایي چې د پانګې او بازار نشټوالی د دغو متشبثو خزو لپاره تر ټولو لوی ستونزې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي درې زره اوسل متشبثو مېرمنو چې د دوی په ترسره شوي سروې کې ګډون کړی دی، یو څلوېښت سلنې ویلي چې د خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړي دي. ملګرو ملتونو وایي یوازې 15 سلنې مېرمنې بریالي شوي چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له مؤسسو کریډټ ترلاسه کړي، خو نورې اړې شوي چې د خپل سوداګریز چارو د ودې لپاره د خپل کورنۍ لغړو او دوستانو پیسې پور کړي.
تشکر میکنم از کسانی که ما را همکاری کردن و این پول به دسترس ما قرار دادن.
به شکل گلخانه ای آموزش دیدیم و خیلی هم خوشحال هستم که در این زمینه دسترسی پیدا کردیم.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په سروې کې اویا سلنه میرمنو د طالبان لخوا د میرمنو پر کار د بندیزونو او محدودیتونو څخه سره ټکولې دي. ډېر ښځو ویلي چې له محرم پته بازارونو ته سفر کولای نشي.
مونږ مالی ملاتړ نه لرو، مونږ نړیوالو بازارونو ته لاسرسی نه لرو، مونږ د مدیریتي مهارتونو نشټوالي سره مخ یو او د حکومت لخوا هم زموږ ملاتړ نه کیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام چارواکي دا هم مني چې متشبثې مېرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېر سخت حالت کې کار کوي.
We, UNDP, along with our partners,
مونږ ټول شریکانو سره په ګډه کار کوو تر څو د متشبثو مېرمنو د کار لپاره د حل لارې پیدا کړو چې سوداګري پر ځای پاتې شي او پرمختګ وکړي. کومې پایلې چې مونږ ولیدلې واقعا د پام وړ دي.
په افغانستان کې روپی ټولنې استازي وایي خزي لډيري مدیر هيسي د خپل کورنۍ او د سوکالي او ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه تر سره کړې ده.
When women have the opportunity to participate fully
کله چې مېرمنې د دې فرصت ولري چې بشپړ توګه په اقتصاد کې ونډه ولري ټول ګټون کړي. د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام د 2014 کال په ریپورت کې ډېر ښه ټکی ته اشاره کړې ده. د افغانو مېرمنو اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې پانګونه نه یوازې د هغوی ظرفیت لوړوي بلکې د ټول افغانستان ظرفیت ورسره لوړیږي.
جاپان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې متشبثو مېرمنو سره مالی مرسته کوي.
Empowerment of women-led SMEs and entrepreneurs
د مېرمنو په مشرۍ له کوچنیو او متوسطو شرکتونو څخه زموږ مستقیم لاټړ په لاندې وخت کې په اقتصادي برخه کې د افرادو په ځان بسیا کې دوه سره مرسته کوي.
طالبان تر اوسه سوداګری خزې له کاروبار نه دی راګرځولي، خو د سنگرزاینو بندیدل چې په زرګونو خزې ته کاري فرصتونه برابر کړی وو پر دوی یو لوی گزارو. خزې همدارنګ په نا دولتي مؤسسو او ځینو دولتي ادارو کې هم لکار کولو منع شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
او په جنیو کې د نړۍ تر ټولو لوکس او پیچلي ساتونه نندارې ته ایښودل شوې دي. په دې اړه په زړه پورې راپور لرو، خو د یوې لنډې دمې وروسته. وسم څو لاند نړیوال خبرونه. متحده عربی امارات نن پنځ شنبه هڅه کوله چې د شدید ورښتونو لامل ډنشيبي وب د هیواد له وټونو او پتیره له عمومي هوایي ډګر څخه وباسي. که څه هم اوس د دوبۍ عمومي هوایي ډګر کې ځندول شوی پروازونه بیرته پیل شوی دي، خو له مسافرو څخه غوښتنه شوی چې یو مشخص ترمینل ته ورشي. د دوبۍ هوایي ډګر د نړۍ له ګڼې ګوڼې ډک یو میدان بلل کیږي. ځایي رسنیو په متحده عربی امارات دغه ورښت به ساره بللای او ویلی دی چې د اماراتو په شمالي سیمه کې د سیلاب لکبله یو او یا کلن کس مړ شوی دی. په اماراتو کې پر لپسې 40 ساعته باران د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو لمخې ل 1909 کال رئیس ساره نه درلود. د کاناډا په تاریخ کې د سرو زرو تر ټولو لوی غلا ثبت شوې ده. په کاناډا او متحده ایالاتو کې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل شپږ کسان د سرو زرو د غلا په تور نیولي دي او د درېو نورو کسانو پسې پلټنې روانې دي. دا د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت زر او اثار و چې په یو کارګو کې له بهر څخه کاناډا ته راوړل شوي وو. د کاناډا په اونتاریو ایالت کې سیمه ییز پولیس نه شکمن کسان په نښه کړي دي چې دوه تنه د ایر کاناډا د هوایي شرکت کارکونکي دي. 15 شکمن کسان په کاناډا کې نیول شوي او په ضمانت خوشي شوي دي. یو شکمن د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې د وسلو سره نیول شوی او د متحده ایالاتو په توقیف کې دی. د هند عمومي ټاکنې سبا جمعه د اپریل په 19مه پیلېږي. په دې ټاکنو کې به د صدر اعظم نریندرا مودي، هندو ملت پال بارات یا جنتا ګوند څه باندې د شلو ګوندونو جوړ د اپوزیسیون د اتحاد په وړاندې سیالي وکړي. یوې خواته مودي د رای ورکوونکو سره د هیواد د پرمختګ د دوام ورکولو ژمنه کوي، بلې خوا یې سیاسي اپوزیسیون دیموکراسۍ ته د ګواښونو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. انجانا پسرچا له نوې ډیلي څخه دا راپور لیکلی دی چې تاسو ته پښتو ژباړه وړاندې کوو.
د هند لومړی وزیر نریندر مودی چې د درېمې دورې ګټلو په تمه دی، په هند کې اقتصادي وده او د بیوزلو لپاره د هوساینې اقدامات د خپلو لوی لاسته راوړنو په توګه یادوي.
په تیرو لسو کلونو کې موږ 250 میلیونه خلک د بیوزلۍ نه راستل دي او دا ثابتوي چې موږ داسې کار کوو چې هغه نتایج لري.
د انډیا په نوم مخالف سیاسي ائتلاف د مودي ګوند په دې تورنوي چې د فساد د قضیو لاره د اپوزیشن مشران کمزوري کړي. په دې جمله کې یو مهم مشر د دلی اعلی وزیر اروند کجریوال شامل دی چې سو اونې مخکي د فساد په تور ونیول شو.
It's important to understand that
دا ټاکنې اساسا مختلفې ټاکنې دي. زه فکر نه کوم چې په خوا دیموکراسي دومره د خطر سره مخامخ و. همدغه ډول اساسي قانون هم له خطر سره مخامخ دی.
په هند کې نشته یو میلیارډ ډرایور کون کې به د مودی او اپوزیشن له خوا وړاندې شوی سیالانو روایتونو ترمنځ انتخاب وکړي. مودی په واقع کې د لسو کلونو وروسته هم خورا مشهور دی. هغه د یو پیاوړی ملتپاله هندو پلو مشر په توګه پیژندل کیږي چې د هند نړیوال شهرت یې لوړ کړی او د لارډ ټرمپ د مندر د جوړولو په سر جمني پوره کړی دی.
The ruling alliance is very clearly
واکمن اتحاد په خارا ډول په دې ټاکنو کې د لومړي وزیر په خانزور او سابقې تکیه کوي. د دوی لپاره په خارا ډول د مودیشتون مهم دی او دا به له دوی سره تر یوې اندازې پورې مرسته وکړي چې د اپوزیسیون د اتحاد د واکمنۍ مخه ونیسي.
د هند په ګړندۍ او مخ په وده اقتصاد د ځینو لپاره فرصتونه رامنځته کړي دي، خو سروې ښایي چې بیکاري او انفلاسیون لا هم مهمې اندېښنې دي.
زه د هیواد ته امید لرم او زه دلته اوسېږم، بل چیرې نه ځم. معیشت یوه ستونزه ده، خو هیڅ حکومت دا ستونزه نه حلوي.
بیا د اپوزیشن ګوند کانګرس ژمنه کوي چې هغوی به دولتي دندې او د زده کړې فرصتونه رامنځته کړي.
Mr. Modi is concerned
ترسو پوری چې د مودی خبره ده، نو په اپوزیشن کې د څه هیڅ څوک نشته چې د حق په شان د هغو خلکو لپاره چې نن ورځ د بی جی پی نه ناراض دي او د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، دوی هر خواته ګوري او بیا وایي چې نور څوک دي.
سرویګار خای چې د مودی ګوند کولای شي د 2019 کال نه لا زیاتې رای ترلاسه کړي، خو د کانګرس ګوند وایي چې خای سخت سیالي به وشي. نظرانه یوسفسی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تام یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
پښتو خبرونه دوام لري. د سویس د ساتونو تر ټولو لوی کلنۍ سوداګریز نندرتون دغه هیواد په پلازمینه ژنیو کې پرانیستل شو. سکال په دې نندرتون کې بیلابیل ساتونه او نور تزئینی شیان نندرې ته ایښودل شوي دي چې د کارپوهانو په وینا یو ریکارډ ماتونکی نندرتون دی.
د ساعتونو کمپنۍ په دې اونۍ کې په ژنیو کې خپل وروستي مدرن ساعتونه او قیمتي توکي نندارې ته وړاندې کوي. چې د الټی پلانو په نوم ساعت یو واز 2 ملي متر زخامت لري.
سکه موږ په دې ځای کې بیلابل د ساعتونو وینو چې تر اوسه پوري نه دی لیدل شوی، یعنی دا چې ریکارډ ماتون کې ساعتونه دي چې ډېر مغلق جوړ شوی دي. د بیلګې په توګه ویشرون کانستانتین په نامو جی بي ساعت چې 15.5 سانتي متر زخامت لري. همدارنګه دلته تاسو ته تر ټولو وړو کې او نازک ساعت هم درخایم او دا سنور ساعتونه چې پر اخیا سره پس له ډیرو کلونو د ډیر کار او زیار نتیجه ده.
همدارنګه د ساعتونو او د نورو حیرانونکو شیانو ترڅنګ سکال داسي او ساعت هم نندارې ته وړاندې شوې دي چې وخت ډیر دقیق هي او د ساعت په منځ کې د سپوږمۍ ټول حالت په واضح ډول ښودل کیږي.
So here are the 5 دلتا په دې ساعت کې 15 اضافي حلقې جوړ شوې ترسو په دې پیچلي ساعت کې بیلابل معلومات وګورو. د ساعتونو د ننداري ګټه دار چې دا یو دبل پر سر کیدو او د دوی پیچلتیا معلومه کړو. نو کو واضح وایم نو د 2.8 مربع پرزو 215 غمی او د سنور شان پکې لګول شوې ترسو ډاټ ترلاسه شي چې دا په سمته کار کوي.
د دې ساعت کمپنی مشر وایي چې دا ټول د دې لپاره دی چې هر څوک د خپل خوخه ساعت په سم قیمت ترلاسه کړي.
اوس مهال د دې ساعتونو بیا ډیره مهمه ده چې $1000 نه نیولې بیا تر $3000 پورې رسیدي. موږ په دې لټه کې یو چې یو پیرودونکي د خپل خوخه ساعت په مناسب قیمت ترلاسه کړي. دا سی یو ساعت چې خکار وکړي خولوي او د دوی درزه وړوي او په دې قیمت ساتونو ډیر اخیستون کلري.
سکال په دې نندارتون کې خلکو ته یو څه ډیر اسانتیا برابر شوې ده. د ساتونو د نندارتون به د دوو ورځو لپاره د خلکو پر مخ خلاص وي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پایته رسیږي. په څو شیبو کې د ری خبرونه شروع کیږي چې قربانه به سهرجان عظیمی وي. شپه او ورځ مو په خیر. تربیه مو څښتن مل.